السلام علیکم او ستړي مشه نمشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې بعد متحده قومي موومنت پر مرکزی دفتر د چاپی په پا پاکستان کې د مرګ پر سزا لګول شوی بندیز پورته کیدلو، د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر د سرګندونو، د خیبر پختونخوا د امنیتي صورتحال ترڅنګ به له افغان طالبانو سره د افغانستان د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د کردار په حقله معلومات واوري. پروګرام د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم لرو. اول خبرونه له ګل ایاز اوري.
په کراچی ښار کې امنیتی ځواکونو د متحد قومي موومنت په مرکزی دفتر چاپه وهلي. په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې اووه کسان وژل شوي دي. او امریکا وایي روس اوس هم په اوکراین کې بلتون پالو ته وسلې ورکوي. نن سهار د کراچۍ ښار په عزیز آباد کې د رینجر ځواک اثر تیرو د متحد قومي موومنت یا ام کیو ایم ګوند په مرکزی دفتر 90 چاپه وهلي او د دغه ګوند رهنما عامر خان په ګډون یې د دوی یو شمیر پلویان نیولې دي. د رینجر ځواک چارواکي کرنل طاهر نن سهار خبری غونډې ته ویل چې په دغه دفتر کې د ځینو مشکوکو کسانو د موجودګۍ په خبرې چاپه وهلي او دا په کراچۍ کې د روانو لټون د عملیاتو برخه ده. کرنل طاهر زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه واک لري چې د امنیت د ټینګښت په موخه د ښار هرې برخې ته لاړ شي. د چاپی روسو د ایم کیو ایم ګوند ګڼ شمېر پلویان د خپل مرکزی دفتر 90 مخې ته ورغلل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. د پاکستان حکومت په هر ډول مقدمو کې د پانسۍ په سزا د پابندۍ د ختمولو اعلان کړی دی. دا پریکړه رستو له هغې شوې چې څه موده مخکې حکومت د ترهګرۍ په مقدمو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحاله کړې وه. د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون وویل چې هغه کسانو ته به د مرګ سزا ورکول پیلیږي چې د چا اپیلونه خارج شوي او یا هم د رحم درخواستونه رد شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې په دې پریکړې تنقیدونه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زوره یوسف نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
پاکستان کې د تفتیش کم نظام دی، نو هغه کې دومره خامیانې دي چې په دې کې د دې خبرې گنجائش تا چې نامناسب ثبوتونه له وجې خلکو ته سزا ورکړی شي. نو په داسې صورت حال کې دا نوره هم د تشویش وړ خبره ده چې خلکو ته د مرګ سزا ورکړی شي.
د بشری حقوقو ډلې اټکل کوي چې په پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وای په صوبه کې د بدامنۍ پیخي زکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د خو او بد طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی لری کړي او د ټولو وسوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوختي پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته چې په صوبه کې د امن او امان صورتحال ته ځانګړې شوې و ویل چې صوبایي حکومت د حالاتو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د اسمبلی غړو په بلوچستان صوبه کې د امنیت په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه. غوښتنه وکړه چې د امن او امان د صورتحال د ښه کولو لپاره د قبایلي جرګې راوغوښتل شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې پکې د افغان کډوالو د سباون په اړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو له تیرو څو ورځو راهیسې افغان کډوالو د بیرته ستنولو او نه رجسټر شوو افغان کډوالو د رجسټر کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له دفتره نن په خبر شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي پرون د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د هغه سره د راغلي پلاوي سره ملاقات وکړو او د کډوالو په موضوع یې ورسره خبرې وکړي. په پاکستان کې دا مهال 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجسټر شوی او نږدې په همدومره شمیر کې غیر رجسټر شوی افغان کډوال ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د پرمختیا په مت کې منزور کړل شوی پوره پنګانه ورکوي. صوبایي وزیر مظفر سعید ایڈوکیټ نن مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د احتجاج په توګه راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې به ګډون نه کوي.
دیو د ټول مرکز پی چکما انوال ډیولپمنټ پروګرام پی ایس ڈی پی دیو منته الوکیټ کی نو په هغه کې 2% سمثنګ 2% دیو دلتا منته نه خرج کی په ریل فارم کې دیو جنا د بجلی بقایا جات هغه ټول فکس ټول فاینل فیګرز وزه تاسو در هم کما خو دا څنګه پټل نه چې زمنګ په دیو باندې بقایا جات شته او دیو زمنګ قرضداري دی.
نوموړي زیاته کړه چې مرکزی حکومت د آئین نه سرغړونه کوي او صوبې ته حق نه ورکوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون په یو ځان وژونکو برید کې و ملکیان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د هلمند سرپرست پالی مرستیال محمود جان رسول یار وای چې بریدګر د پولیسو یو رینجر گاډي په نخ کول غوښتل. چارواکي وای چې په دې ځان مرګ برید کې و ماشومان هم جوړ شوي دي چې د ډاکټرانو په وینا وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. بلخوا په ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل دي. د افغانستان په ختیځ کې 201 سیلاب قل اردو مطبوعاتي موصول محمد نومان حتفین مشال اړیو ته نن ویل چې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو د اچین ولسوالۍ اړوند په یو ګاډي کې شپږ تنه وسلوال وژل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا وایي د دې باوجود چې اوربند پر ځای دی روسیې په دې روستو کې اوکراین کې بلتون پالو ته نورې وسلې هم لېږدولې دي. د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وکټوریا نیولینډ پرون د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ویل دوی تاییدولې شي چې روسي ټینکونه درانه توپخانه او راکټ اتوغندي د روسیې له پولې په ختیځ اوکراین کې بلتون پالو ته لېږدول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د خپلو اروپایي اتحادیانو سره ابتدایي خبرې پیل کړې دي که روسیا د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغله او یا نور خاوره ونیوله نو پر ضد به نور بندیزونه هم ولګول شي. رپورټونه وایي عراقي ځواکونو د تکریت اخار شمالي سندو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فوجي قمندانان او ځای خاروال وایي د العلم خارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس چې زیاته برخه یې شیا ملیشا تشکیلوي آزاد کړې شوې ده. اور اوسته د کرکټ یو خبر دی. د کرکټ په نړیوال کپ کې سکاټلند لوبډلې د سریلانکا د 300 او سلور شپېته رنزونو د هدف په جواب کې تر وسه پوري په 15م اور کې د سلور لوبغاړو په زیان 101 رنزونه جوړ کړی دي. او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 101 روپی 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپی 50 پیسې او 110 روپی 10 پیسې. یو پاوند 135 روپی 13 پیسې او 135 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 15 70 پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 15 پیسې او یو افغاني په 1 روپی 40 پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. خود باران کې دوه امکان نشته او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کړل او د کرنسی بای او د موسم حال مولا احمد الله نه واوریدو. او اوس پر روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د رینجرز واک سرتیرو نن د متحده قومي موومنت ګوند په مرکزی دفتر چاپه وهلي معلومات درکو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای په راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن غونډه کې به احتجاجن ګډون نه کوي.
زه افسوس کوم چې د 1947 د آزادۍ نه پس زمونږ سره کوم سلوک کیږي نو د مېرې مورې سلوک را سره کیږي. زما د تیلو پیسې نه راکوي، زما د ګیس پیسې نه راکوي.
پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د دواړو ډلو سره مرسته کوي چې مخکې هم ورته د مرستو پیشکش کړې دي. سینیټر حاجی عادل وایي
چې موږ سو کسیسټن غواړي ته موږ کوو ته طالبانو ته موږ هیلپ ورکړې دي. د چین په تھرو کوم خبر روان دي، موږ نور ته هیلپ ورکولو شو دوړو ګروپونو ته، لیکن موږ مداخلت کول نه غواړو.
په هفتهوار پروګرام نړۍ رنګونه کې د فلمي دنیا معلومات درکو.
To save the world, people who have looked to the sky and seen.
Unis program media auzwanan hum auridal mahirave. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د کراچۍ په عزیز آباد کې د رینجرز واک سرتیرو د متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپه وهلې او د دغه ګوند رهنما عامر خان په ګډون یې د دوی یو شمیر پلویان نیولې دي. چارواکي وایي د چاپې پر مهال یې له 90 نه ناقانونه وسله هم ترلاسه کړې ده. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند پلویانو د دې چاپې پر ضد سخت احتجاج کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د رینجرز واک چارواکي کرنل طاهر نن سهار خبری غونډې ته وویل په دغه دفتر کې د ځینو مشکوکو کسانو د شتون په خبرې دغلته دا چاپه وهلې او دا په کراچۍ کې د روانو لټون عملیاتو برخه ده. کرنل طاهر زیاته کړه امنیتي ځواکونه واک لري چې د امنیت د ټینګښت په موخه د ښار هرې برخې ته لاړ شي. دیوائی مونگ دے زائنا دا سی وصلہ ترلاسا کڑی چی پاکستان تا دا حغی پر اوڑولو بندیز دے مونگ دے پلٹنی کو چی دا وصلہ دلتا چنگ را ورسی دا زما خپل خیال دا دے چی دا وصلہ دا نیٹو لکنٹینرونو چخا اغلا شوی دا پدی که دا سی وصلہ ہمشتا چی سلائن سری ہم لری کرنل طاهر ترلاسه کړې وسله خبریالانو ته هم وښودله. نوموړي د نیول شوو کسانو شمیر ونښودو او زیاته یې کړه په دغو کسانو کې 15 یا شپږ هغه کسان شامل دي چې امنیتي ځواکونو ته انتهایی مطلوب وو او په ضد یې مقدمې هم درج دي.
عامر خان بالکل یقیناً ہمارے پاس ہیں.
دی وای عامر خان هم زمنګ سره دی. هغه کسان چې دلته یې دشتون په اطلاع مونږ دا چاپه وهلې هغه د عامر خان ملګری دي. عامر خان نه مونږ دا پلټنی کوو چې دغه عناصر ته یې ولې پناه ورکړې وا. کرنل طاهر زیاته کړه د ایم کیو ایم ګوند د قومي یا صوبایي اسمبلیو هیڅ یو غړی دوی نه دی نیولی او په نیول شوو مشکوکو کسانو کې که په چا څه تور ثابت نشي نو تر ماښامه به یې خوشې کړي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د دې پیښې په ضد نن احتجاج اعلان کړی. د دې اعلان وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې شوې دي. د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی له مشال رډیو سره په خبرو کې د رینجر ځواک لخوا د وهل شوې چاپې په سخت ټکو کې غندنه کړې. دا افسوسناک او د غندنې وړ صورت حال دی. د پاکستان دریم لوی ګوند سره دا ډول سلوک کیږي. موږ هم نه پوهیږو چې د دې وجه څه ده. کومه وسله چې دوی خبریالانو ته ښودلې دا ټوله لایسنس یافته ده او دا وسله د 90 د ساتنې لپاره ایښودل شوې او د دې ټول ریکارډ د پولیسو سره دی. د چاپې وروستو د ایم کیو ایم ګوند ګڼ شمېر پلویان د خپل مرکزي دفتر 90 مخې ته ورغلل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. په دې دوران کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمه ایز ټی وی چینل اکسپریس نیوز یو کیمرمین جوبل شوی او د ایم کیو ایم ګوند یو کارکون وقاص شاه وجل شوی دی. د دې چاپې په ضد د سیند صوبې په حیدرآباد، سکر، لطیف آباد او نورو ښارونو کې هم د دغه ګوند پلویان په احتجاج سر دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د 500 پر سزا لګول شوی بندیز په مکمل ډول پورته کولو پاکله پر حکومتي فیصله ورته تشویش دی او دا یره ده چې د عدل په نظام کې د موجودو نیمګړتیاو لامل بې ګناه خلک اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت تیره ورځ د ترګري نه علاوه په نورو مقدمو کې هم د مرګ په سزا پابندي ختمه کړه او صوبایي حکومتونو ته هدایت وکړ چې په فیصله دې عمل درآمد شروع کړل شي. نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان په رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت له اړخه د مرګ د سزا نه په مکمل توګه د پابندۍ او چتولو په فیصله تشویش څرګند کړی دی او ویلي دی چې د بشری حقوقو کمیشن د حکومت د دې فیصلې خلاف دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مشر زهره یوسف ویناوه چې پاکستان کې د عدل په نظام کې خامیانو له وجې دوی فکر کوي چرته نامناسب ثبوتونه له وجې قیدیانو ته پنسي ورنکړی شي. خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې مخکې هم دوی د حکومت په فیصله خپل تشویش څرګند کړی وو او وزیر اعظم نواز شریف یو خط هم لیگلی وو.
پاکستان میں جو انویسٹیگیشن نظام
دا وای پاکستان کې د تفتیش چې کم نظام دی نو هغه کې دومره خامیانی دي چې په دې کې د دې خبرې گنجائش تا چې نامناسب ثبوتونه لوچې خلکو ته سزا ورکړي شي. نو په داسې صورت حال کې دا نور هم د تشویش وړ خبره ده چې خلکو ته د مرګ سزا ورکړي شي.
موت کے گھاٹ پہنچایا جائے.
د نوموړي په وینا چې د دې د مخالفت وجه دا نه ده چې مجرمانو ته د سزا ورنکړي شي. مجرمانو ته عمر کېد او د سزا موده زیاتول په صورت کې هم سزا ورکړي کېدی شي خو د چا ژوند اخیستل یو حتمی فیصله وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا چې د مرګ په سزا د اعتراض ډیری وجدي خو غټ غټی دادی چې یو خود نړۍ په یو سل او دیرش ملکونو کې د مرګ سزا ختم کړی شوې ده او کم ملکونو کې چې دا ختم کړی شوې ده نو هلته د جرمونو شرح کمه ده. دویم دا که ژوند اخیستل جرم دی نو ریاست ته هم د چا ژوند اخیستو حق نشته. دریم دا چې داسې مثالونه شته چې چا ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده نو بیا وروسته دا خبره مخې ته راغلې ده چې هغه فیصله صحیح نه وه. نو دا گنجایش شته چې بېګناه خلک د دې نه متاثرې دی شي. د ذکر ده تېره ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او ویلې دي چې په دې دې عمل درآمد وکړی شي. داخله چارو وزارت یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د یو نوټیفیکیشن د لارې صوبایي حکومتونو ته هدایت کړی دی چې د مرګ د سزا نه د پابندي اوچته کړی شي او هغه ټول مقدمې چې اپیلونه یې رد شوي دي په هغې د قانون مطابق کاروایي وکړی شي. یاد دې وي چې د تېر کال دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس وفاقي حکومت فیصله کړې وه چې ترهګرۍ په مقدمو کې د ککړ وسلوالو ته پانسي ورکړی شي. تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول حملې نه پس سریرش وسلوالو ته پانسي ورکړی شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرګ د سزا مجرمانو شمیر 8000 نه زیات دی چې پکې د زیاتره مجرمانو اپیلونه رد شوي دي. د ذکر ده پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي کال 2008 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې لګېدلې وه. واضح دي وي وفاقي حکومت لخوا د پانسي سزا نه پابندي اوچتولو په فیصلې نړیوال د بشري حقوقو تنظیمونو او یورپي یونین هم تنقید کړی وو او د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه هم کړې وه چې په دې فیصله دې نظرثانی وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید اډوکیټ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن غونډه کې به د احتجاج په توګه د ګډون نه کوي. نوموړي په غونډه کې د ګډون نه کولو علت تا خود چې مرکزی حکومت یا د صوبې ته د پرمختیا په مت کې منظور شوی پوره پنګه نه ورکوي او نه صوبې ته د برېښنا اوبه او ګیس په مت کې پاتې پیسې ورکوي. دغه خبرې هغه په پېښور کې زموږ خبریال خالد خان سره کړې دي.
افسوس کوم چې د 1947 د آزادۍ نه پس زمون سره کوم سلوک کیږي نو د مېرې مورې سلوک را سره کیږي. زما د تیلو پیسې نه راکوي، زما د ګیس پیسې نه راکوي، رالټي هغه شان تا، زما د اوبو، زما د ډیمونو، زما د بجلی، زما د این ایف سی، زما د بقایا جاتو دیو جن، زما د تعلیم حالت خراب، زما د سړکونو حالت خراب، زما د هسپتالونو حالت خراب. ما ځکه دا خبره وکړه چې کوه د 47 نه را پدې خو مونږ کینو او زما پدیو باندې کربونو بقایا جوړ شو او دیو زما بقایا نه راکې نو دیو سره پدې ناشته کې به ماته صفه د میلاو شي چې هغه شان ته د ټرکالوجي نه کار اخلي او زما د صبح خیبر پوتنخوا په وسایلو ز پنجاب نور آبادول او ز هغه سیراب کول نه غواړم. د پنجاب خپل حق دی، د سند خپل حق دی، د بلوچستان خپل حق دی او د صبح خیبر پوتنخوا د عوام خپل حق دی او تر دې پورې چې د پاتا د عوام خپل حق دی او زما پیسې هغه دغلته د لاهور او د اسلام آباد او د پینډای نظر کیږي.
مظفر صاحب، تاسو د پښتونخوا د خزانه وزیر یې، نو تاسو ویلی شئ چې څومره پیسې د خیبر پښتونخوا مرکز ته کیږي که د بجلی په مت کې یا نور تاسو چې وی د ګیس وی که د تیل وی؟
دیو د ټول مرکز چې کومه انوال ډیولپمنټ پروګرام پی ایچ ڈی پی دیو منته الوکیټ کی نو په هغه کې په 2 پوینټ یعنی 2% سمتنگ 2% دیو دلتا منگتا نہ خرچ کے پر ریئل فارم کے دے وجنا بجلی بقایا جات آگا ٹول فکس ٹول فائن فگر وزت آسا در ہم کما خو دادا چانا پتہ لگا چی زمان پا دیو باندے بقایا جات شتا دے دیو زمان گا قرض داری دی.
مظفر سید شب، تاسو یو اہم غری دا صوبائی حکومت دا خزانی وزیر یہ تاسو دا بیان نما مرکز سر لکدا تاسو یو کنفرنٹیشن پالیٹکس مرکز سر خبر اخکر را ما وای
زه د مرکز اخکر نه وم، زه د خپل حق تبوس کوم که مرکز غاصب جوړیږي او مرکز ظالم جوړیږي او یا هغه دغه غصب کوي. زما په خیال باندې دا غو سره هیڅ قسم په دې حواله باندې منګه نرمینو رنه شو کوله. زما دا یقین دی چې دا د خپل امور خبره ده، حق د غوښتو خبره ده، زه پارلماني او آئینی طریقې استعمالوم، زه د آئین د 161A-B زه د هغې حواله ورکوم، په هغې کښې ما ته کلیر د رایټس د ګیس او د دې خبره کړې ده. لحاظه دیو د آئین آئین شکنی دیو کوي، قانون شکنی دیو کوي، او زه د آئین مطابق خبره کوم او د آئین مطابق د خپل حق خبره کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر خان دورانی وای په صوبه کې د پولیسو د کاروایۍ له امله د تیر کال په پرتله په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې په لیډي ریډینګ هسپتال کې میډیا سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي وایي چې په ترهګرۍ ضد جنګ کې د صوبې پولیسو جرأت او حوصلې سره جنګېدلی دي چې د ستاینې وړ دي. نوموړي تما څرګنده کړه چې د ولس په مرسته به ډېر زر په سیمه کې امن پر ځای شي. له پیښوره شبیر جان تفصیل راکوي.
نن په پیښور لیډی ریډینګ اسپتال کې میډیا سره خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پښتونخوا پولیسو تر اوسه په کم ډاډ مقابله او سیالي کړې ده، داسې مثال په دنیا کې چرته هم نه ملاویږي، او هم د دغه قربانو له وجې به په دهشتګردۍ قابو مومي او د دې سیمې امن به په ځای کړي.
پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس پولیس کے پاس
د ټولو خیبر پختونخوا لپاره د ویاړ خبره ده چې ردې په پولیسو کې داسې کاران دی چې زما په خیال په دنیا کې چرته هم نشته دی. پرون د سوابې پیخه کې زموږ یو ایس ایچ او د وسلوالو په ډډو سخت ژوبل شو. ولې د ژوبل کېدو وروستو هسپتال ته لاړو او د ړومبي علاج اخیستو سمدستي وروستو واپس راغې او دغه اپریشن کې برخه بیا واخیسته. داسې تکړه خلک به تاسو چرته هم ونه وینې، او که چرې د ولس ملاتړ مونږ سره وي نو زموږ پوره پوره هڅه ده چې ډېر زر به د دې صوبې او په خصوصي توګه د پېښور ښار امن دوباره په ځای کړي.
امن دوباره واپس آئے گا.
د پولیسو مشر آی جی نصر خان دورانی وویل چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ او په بندوبستي علاقو کې د پولیسو او نور امنیتي ادارو د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې د تیر کال په نسبت ډېر کمی راغلی دی. دغه پیښه کې ژوبل شوی عمران الدین چې په پېښور کې د عملیاتو انسپکټر دی وایي چې تر څو ژوندي وي د ترهګرو مقابله به کوو.
زمون بلند پدی دی چې پدی یو کال کې دا زم ما پنځم ځل دی چې زه لګم په پېښور چې څومره مې نه پریشنی دی ما کړی دی کنه هیڅ چره به ان شاء الله رستو کیږم. مونږ په سلو جنگ کوو، زمون سلی بلند دی ان شاء الله چې سارا کې د دې خلاف مونږ جنگي کوو. سینې زمون ډېری دی، ډېری چلی چې څومره ګولې چلی تر هغه دم به جنگي کوو چې ان شاء الله دې مونږ ختم کړی.
په ثواب کې د پولیسو او چارواکي ډي اس پي فیاض خان چې په دغه پیښه کې سخت ژوبل شوی دی وایي چې پلار او ورور هم په دغه جنگ کې قربان کړی دی، خو ولې د دوی حوصله اوس هم لوړه ده.
زما والد صاحب شهید و بیا زما رور دلته ایسی چو بڑا بیر و شهید شو دلته بانا وانه که زما ماما زخمی و سب انسپکتر ده پولیس و فخر بایی مونگ بانگی مطلب که مونگ ده 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 بچکول ده پاره ده خلکو ده خدمت ده پاره ده شهید نلوه ده رجنی زمونگ ملک ده وست بام که و مخ که بام که و انشاءالله تعالی ایس کس موصله بنا خرابو.
ده پامول ده چه ده سوابه پولیس و ده چابراکو ترمخه پرون ده سوابه پرمولو پولیس ستیشن په حدود کې شوکلی کې د وسلوالو او پولیس ترمنځ اوږده جګړه شوې وه چې پکې څلور وسلوال او یو پولیس اهلکار وژل شوي دي او اته پولیس والا ژوبل شوي دي. ژوبل شوي پولیس اهلکاران دا وخت مردان او پېښور په هسپتالونو کې طبي امداد لپاره پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغانانو د معاملې حل لپاره د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه روانه ده. بلخو د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علیمی بلخی تیره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتۍ او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې د کډوالو د څانګې مشر ډاکټر الوازی مشال ریډیو ته وویل چې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علیمی بلخی، د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې مشره پکې ګډون کوي. نوموړي وینا وه چې په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپېښو مشکلاتو او غیر رجسٹرډ افغانانو د رجسٹریشن په شمول په یو شمېر مهمو معاملاتو غور کیږي.
مشکلات لري مهاجرين او دغه مشکلات د حل لپاره او دغه کارتونو د وخت تمدید شي او غزول شي او بل د کوم مهاجر چې رجستر نه دي لوګو د لپاره یو لاره جوړ کو چې رجستر شي او په عزت باندې خپل وطن ته بیرته لاړ شي او د کورونو د لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې هغه کمیشن د هغه لاره د امکاناتو یو پالیسي جوړ کو چې د کومې پالیسۍ او ستراتیژۍ مطابق په دوه کار عمل وکړو.
مشال ریډیو چکلا د ډاکټر الوازی نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت رجسترډ افغان کډوالو واپسۍ لپاره څه تیاریاں کړې دي او قریبا په دې لسو میاشتو کې بعد د کډوالو واپسی ممکن شي؟
تقریبا 3 میلیون خلک په 4 میاشتو کې نشي تلای. هغه لپاره به تبا هغه د کارت موده چې په کوم شکل زیاتېږي هغه به زیاتېږي انشاءالله، او چې څوک راجستر نه کړي به انشاءالله راجستر کېږي. خو شکل دی راجستر چې کوم رقم کارت مو ولري دا پیو اور کارت باندې وي کېدای شي ویزا رژیم باندې چې هغه پاسپورټ پیدا کوي او چې ډاکومېنټ پیدا کوي په هغه باندې ویزا ولري، نو دا کار شته دی روان دی انشاءالله کله چې په دوه باندې به کار شروع کړي.
دې تر څنګه سید حسین علمی بلخی 13 ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات وکړو. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې ملاقات پر مهال سرتاج عزیز په پاکستان کې میشت کډوالو واپسۍ لپاره د افغانستان حکومت په کوششونو د اطمینان څرګندونه وکړه. په دغه مهال د سید حسین علمی بلخی وینا وه چې د کډوالو واپسۍ د افغانستان حکومت په ترجیحاتو کې شامل ده. یاد دی چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علمی بلخی د 13 اتوار پر سره د یو اعلی سطح پلاوی د پاکستان په 5 ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی دی او نوموړی به سبا د زیارت پر ورځ افغانستان ته ستنیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې مرسته کوي چې وړاندې هم د اسانتیا او د مرستو وړاندیز کړی دی، اوس هم د مداخلت پرته خپل مرسته ورکوي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې عمل تیز شي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینیټ قائمه کمیټې غونډې ته د بریفینګ پر مهال کړې ده. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د نهي په مازیګر د سینیټر حاجی عدل په مشرۍ کې د خارجه چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په افغانستان کې د صلح پروسې په عمل کې د پاکستان د کردار لړکی اووی چې پاکستان د منطقې د امن په خاطر وړاندې هم غوښتل چې له افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپل کردار ولوبوي. اوس هم پاکستان دې لړکی سہولتونه ورکوي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کمیټې د چیرمن سینیټر حاجی عدل نو پوښتل، نو هغه وی په دې موقع دوی ته سرتاج عزیز په ډاګه کړه چې نه پاکستان لدې خبر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او نه دوی چرته سداسي تجویز ورکړې دي. حاجی عدل زیاته کړه چې دوی هم غواړي په دې منطقه کې امن راشي او د دې یوازینی لار مذاکرات دي، نو باید چې د افغان طالبانو او کابل ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي. نوموړي د غونډې په اړه وی
تمونکو ته طالبانو ته مونږ هیلپ ورکړی دی، د چین په تھرو کوم خبر روان دی، د پاکستان ته طالبان رالو بیا چین تم تللی دی، تمونږ نو تم هیلپ ورکولو شو دوړو ګروپونو ته، لیکن مونږ مداخلت کول نه غواړو. البته امریکې او د طالبان منځ کې کوم قطر کې خبرې وارونو کې راځي، زمونږ رپورټ دا دی کې دا شخصي خبر روان نه دی. البته چین کې کیږي لګیا دی، مونږ ته غواړو کې امن راشي، د خطې کې امن راشي. مونږ ته پته ده کې جنگونو سره من راضی اس دیش کال او شدا جنگ روان دی، زمونږ وطن تباہ شو برباد شو، افغانستان هم تباہ برباد شو.
کله چې مشال ریډیو په افغانستان کې د صلح په عمل کې د پاکستان په کردار باندې د تزیه کارانو او پختل نو په اسلام آباد کې خبريال او د افغان چارو تزیه کار طاهر خان وی چې پاکستان په دې عمل کې غوړ کردار لوبولې شي، نو ځکه هم افغانستان غواړي پاکستان د دې ملاتړ او مرسته وکړي. نو موړي زیاته کړه،
افغانستان کې د صلح چې کوم پروسه ده، پاکستان او پاغه کې خپل رول هغه ادا کوي، هغه رول ولوبوي، خو هغه سره دا افغانستان سره دا لک شانتي ګيله هغه ګيله کوي چې پاکستان کې موادي کړی دي، نو تر اوسه پورې عملی ګامونه نه دي اخیستي. نو د افغانستان د حکومت دا خیال لکه د پاکستان اوس هم د افغانستان په طالبانو باندې اثر دی، نو غواړي چې پاکستان هغه خپل اثر استعمال کړي. او دا یو ډیر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغه جوړه کې ډیر لوی رول لوبولی شي. خو یو نظر شته چې ځینې خلک اوسم داسې موجود دي چې هاوی نغواړي په دواړو هوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي.
همداشان چې مشال ریډیو کله د افغان چارو تزیه کر سمیو سبزی نو پختل نو د هغه وینا وا
چې کله افغانستان امن امان ته خطر سره مخ شوی دی په دې سیمه او په دې علاقه کې هوادونو کې اثرات پرېښي دي. زما په خیال د امن د کوششونو چې کوم روان دي دې ته د ټول هوادونو ډېر په نظر سره ګوري او هغوی دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي نو د دې ټول ریجن د پاره به خورا زیات اقتصادي او ټورست او هر ډول بد اثرات دي. که دلته کې جګړه پاتې کیږي د هغوی به د ټیروریزم او ترهګري او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
په دې مختصر تاج عزیز دا هم وویل چې افغانستان له څلور کالو راهیسې په پاکستان او نورو ملکونو زور راوړی و چې له طالبانو سره د صلح عمل کې ورسره مرسته وکړي، ځکه چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لسلی اوریدلې او لیدلې شي. او اوس د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو د لن خبرونه لا ګولایا زور
نن سهار د کراچی ښار په عزیز آباد کې د رینجر ځواک سرتیرو د متحده قومي مومنت په مرکزي دفتر 90 چاپا وهلی او دغه غوند د رهنما عامر خان په ګډون یې د دې یو شمیر پلویان نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وای په صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لري کړي او د ټولو وسله والو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوختي دا خبره پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته کړې. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې پکې د افغان کډوالو د سباون په اړه د مهمو پریکړو تم کیږي. د پاکستان حکومت په هر ډول مقدمو کې د فرانسوی په سزا پابندۍ د ختمولو اعلان کړی. دا پریکړه رسول هغه شوی چې سموده مخکې حکومت د ترهګرۍ په مقدمو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحاله کړې وه. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د پرمختیا په مت کې منظور کړل شوی پوره پنګه نه ورکوي. صوبایي وزیر مظفر سعید اډوکیټ نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د احتجاج په توګه راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې به ګډون نه کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون په یو ځان وژونکي برید کې و ملکیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې شپږ وسلوال وژل دي. امریکا وایي د دې باوجود چې اوربند پر ځای دی روسیې په دې رسو کې اوکراین کې بلتونپالو ته نورې وسلې هم لېږدولې دي. او رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د تکرت خار شمالي څنډو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې سکاټلند د سریلانکا د 324 رنزونو د هدف په جواب کې تر اوسه پورې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په زیان 193 رنزونه جوړ کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونه کوربا ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې په مصر کې 3000 کال زړه مقبره موندل شوې ده. ل امریکان خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي چې د مصر لرغونی اثراتو چارواکو د هیواد په جنوب کې په لوګرز کې یو قدیمه مقبره موندلې ده. دا مقبره 3000 کال زړه ده. دا مقبره د مصریانو یو دیپتا امون د مندر په حفاظت مامور د یو مهم کس هوتوب ده. د مصر د لرغونی اثراتو وزیر ممدو الدلماتی وای د مقبره په دیوالونو شوخ رنگونه دي. په دې ځای کې مختلف عکسونه هم جوړ کړل شوی دي چې دغه کس د ژوند مختلفو اړخونو عکاسي کوي. د دې په وینا د دې مقبره نه د مصریانو د طرز معاشرت اندازه هم کیدی شي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجنس تر مخه دا موندنه د امریکا کارپوهانو کړي خو تفصیل یې نه دی خبر کړي.
په یو نوی رپورټ کې راغلی چې په نړۍ کې په راتلونکو 15 کالو کې د سیلابونو له وجې زیانونو کې د متاثر شوو کسانو شمیره به درې چنده زیاته شي. د ورلد ریسیورس انسټیټیوټ نومې ادارې تر مخه په موسمي بدلون او په آبادۍ کې اضافه دوه هغه وجوهات دي چې د سیلابونو سبب جوړیږي. د ادارې په وینا کچری برتانیا کې د سیلابونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړل شول، نو هر کال د 10,000 نه زیات خلک متاثر کېدی شي. د دې ترڅنګ په خاریو کې د 1 ارب پاوند نه زیات مالی نقصان هم رامنځته کېدی شي. د ډبلیو آر آی په خبره په نړۍ کې د سیلابونو له وجې د شوي زیانونو او راتلونکي حالاتو تناظر کې دا د خپل نوعیت لومړی تجزیه ده. د تجزیې نه معلومه شوې چې دا وخت په نړۍ کې هر کال 2 کروڑ خلک د سیلابونو له وجې متاثر کیږي. د نوي شمیرو تر مخه تر 2023 کال پورې په ټوله نړۍ کې 15 کروڑ خلک د سیلابونو له وجې متاثر کیدی شي. په جنوبی کوریا کې محققین وایي چې هر ورځ کافی سکلو سره په رګونو کې جوړ شوی رکاوټونو مخنیوي کېدی شي چې د زړه ناروغیو لوی وجه ده. محققینو د 25,000 ملازمینو جاج اخیسته چې په خپل دفترو کې په مستقیم ډول طبي معاینه کوي. د دې نه یو خبره مخې ته راغلی چې آیا کافی د زړه لپاره ښه ده او کنه. په دې تکی کې معلومه شوې چې یو کس هر ورځ د 3 نه 5 پیالو پوری کافی څښي، نو په هغه کې د زړه ناروغي رجحان ډیر کم موندل شوی دی. خو بیا ځینې وایي چې په زړه د کافی اثراتو معاملې ډیره پیچلې ده. په ځینې تجزیو کې راغلي چې کافی سکلو سره د زړه ناروغي خطر نور زیات شي. په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر خزه میسا او اوکاوا د 1,000 کالو شوی ده. د جاپان میسا او اوکاوا په 1898 کال کې په اوساکا ښار کې زیږیدلې و. د میسا او دوه لوریانی، یو زوی سلون مسی او شپږ کډوسی دي. میسا په یو نرسینګ هوم کې ژوند تیروي. د نرسینګ هوم چارواکي وایي چې د میسا صحت په دې وروستیو کې خراب شوی دی او د اوریدو قوت هم متاثر شوی دی. خو د دوی په خبره په مجموعي توګه د میسا صحت ښه دی. میسا خپل 1,000 سالګیره خپل ټول ماشومان سره منځلې ده. میسا په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر خزه ده او د هغې نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې په 2013 کال کې شامل کړل شوی و. د نړۍ په زیاتره برخو کې د خلکو په ذهانت یا اوخارتیا کې د پخوا پرتله ډیره زیاته اضافه ریکارډ شوې ده. په انټیلیجنس جرنال کې خبر شوی یو تحقیق تر مخه په دې خبره کې ډیر صداقت موجود دی چې د خلکو ذهانت د نورو وختونو پر ځای اوس زیات شوی دی. په دې تحقیق کې د پخوانو شو تجزیو جاج اخیستل شوی دی. په دې کې په 1300 کالو کې په 1,000 هیوادونو کې د 2,00,000 نه زیاتو کسانو د ذهانت ټیسټ نتیجې موجود دي. په دې تازه تحقیق کې معلومه شوې چې د 1950 کال راهیسې آی کیو یا ذهانت کې 0 پوینټ اضافه شوې ده. په نړۍ کې په ذهانت کې دغه اضافه یو شان هم نه ده. په ترقی پذیر هیوادونو کې د خلکو په ذهانت کې په توندۍ سره اضافه روانه ده چې پکې تر ټولو زیاته اضافه په هند او چین کې ریکارډ شوې ده. نوی تحقیق کې د دې رجحان تصدیق هم کیږي چې ساینسدانان له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه خبر وو. د فرنیچر جوړونکو مشهور کمپنی ایکیا یو داسې ډیزاین معرفي کړی چې د فرنیچر د لارې به موبایل ټلیفون د چارج کولو سہولت موجود وي. د فرنیچر هوم سمارټ رینج په لومړي سیریز کې لیمپ، بیډ سایډ ټیبل او د کافی میز پر سر موبایل ټلیفون لپاره چارجینګ پیډ شامل وي. د دې مقصد لپاره ایکیا کمپنی د معیاري وایرلس چارجینګ کیو آی ټیکنالوژي کارولې ده. د کمپنی په خبره د دې مقصد اضافي چارجرز ختمول دي او په ماحول به هم خاصر پریوزي. دا مصنوعات په امریکا او برتانیا کې د اپریل په میاشت کې معرفي کیږي. سامسنګ کمپنی به د دوو مهمو موبایل ټلیفون دوه ورژنز مارکیټ ته وړاندې کوي. په دې کې یو سکرین د دواړو اړخونو ته تابع دی شي. ګلکسی ایس 6 ایچ کې د اطلاعاتو نوي فیچرز معرفي کړل شوی دي. د سامسنګ ایس 5 په لوګو هیوادونو کې د اپل موبایل پرتله کم خرڅ شوی دي، ځکه چې اپل کمپنی د مارکیټ زیاتره برخه نیولې ده. د سامسنګ نوي موبایل ټلیفون به د اپریل 10 نیټې نه په شلو هیوادونو کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. سامسنګ کمپنی وایي چې په نوي موبایل فون کې د پخوا
ټولې تیروتنې لري کړې دي او دا یو نوی سوچ سره موبایل ټلیفون یې جوړ کړی دی. د سامسنګ نوی موبایل ټلیفون کې ډیر زیات نوی فیچرز دي چې په کې د کیمرې میگا پکسل هم زیات کړل شوی دي او بیټرۍ به هم ډیر زر چارج کیږي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم 50 شیڈز آف گری په دریم اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگز مین دی سیکرټ سروس دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فوکس دی چې تر اوسه پورې یې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فوکس په لومړي نمبر دی. فلم دی سیکرټ سروس په دویم او په دریم نمبر فلم دی سپونج باب مووی سپونجی آؤٹ آف دا واٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اب تک 56 په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دم لگا کې دی او په دریم نمبر فلم بدلا پور دی. د امریکا هالی ووډ او د برتانیا سینما په ګډه نوی فلم مستر هومز ټریل خپور شوی دی. دا فلم په مشهور کریکټر شرلاک هومز جوړ شوی دی. په فلم کې هومز خودل شوی چې ریټایر شوی وي خو پخوانی ډیری داسې کیسونه وي چې حل کړی نه وي. فلم مستر هومز به د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
No, I have never been bit.
Mr. Holmes, are you all right?
All right. Roger.
The photograph is her, isn't it? The woman in the story. Is it real?
The case was my last.
We're about to start an investigation. Did you finish what you had to do?
د هالی ووډ مشهور مارول کمپنی ایونجرز ایج آف اولټران دریم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د مارول ټول سپر هیروز برخه اخست ده. فلم دی ایونجرز ایج آف اولټران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People who look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مشهور اداکار عمران هاشمی نوی فلم مستر ایکس لومبری ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې عمران هاشمی پولیس انسپکټر وی. دا فلم وکرم بٹ ډایریکټ کړی دی. فلم مستر ایکس با د اپریل په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مې مرا نه ای کوئی وجہ ہے جس کے لیے میں ابھی زندہ ہوں. تم تو جانتی ہو نہ تم میرے بغیر جی سکتی ہو نہ میں تمہارے بغیر. ارجن کو تو کرشن کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے لیکن کبھی کبھی کرشن کو بھی ارجن کی ضرورت پڑتی ہے. اگر شیطان چھپ کر کام کر رہا ہے تو بھگوان کو بھی چھپ کر کام کرنا ہوگا. ہے وہ رگورام راتھوڑ نہیں جو قانون کے دائرے میں رہ کر نا انصافی برداشت کرے گا. میں وہ مسٹر ایکس ہوں جو قانون توڑ کر انصاف کرے گا.
دی ہندی سینما اداکاری کال کی کوچلین نوے فلم مارگریٹا ویتا سٹرا بعد اپریل پر میاش کی نمائش تا پارا وڑانی کی گی. پر فلم کی کال کی پر یو ناروغی مانی اختوی خو دیر پر بہادری سر ددی مقابلہ کوی. قدرمنہ اردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل. اس پل قربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو. تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارن.
اوس وار رسیدلې د مشال ریډیو نیز خبرونه میډیا او ځوانان ته. په دې خبرونه کې دا ځل په دې بحث شوی چې پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر ځوانانو سو اغیز کړی او دوی څه اخیست ورکوي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. کته هم د رسنیو بنیادی هدف تر خلکو معلومات رسول وي، خو په عین حال کې چې څه خبروي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د خلکو پر ذهن اغیز کوي. په پاکستان کې پښتانه ځوانان هم رسنی د معلوماتو ترلاسه کولو، د نوو شانو د زده کړې او یا هم د ساتیري لپاره کاروي. خو دا چې د دوی پر ذهنونو یا ژوند یې څه ډول اغیز کړی دی، د میډیا او ځوانان خبرونې دغه کړی هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان تشکیلوي او د رسنیو زیات کارونکي هم دوی دي. له ورځپاڼو نیولې بیا تر راډیو او له راډیو نیولې بیا تر ټي وي او سینما او پورې لویه برخه ځوانان له خپل ذوق سره سم له دغو وسلو ګټه اخلي. دا چې د خیبر پښتونخوا او فاټا سره اړه لرونکي ځوانان تر کومه حده د پاکستاني میډیا تر اغیز لاندې راغلي او د دوی په خپله خبره پر دوی څه ډول اغیز کړی دی. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وای، یو کس چې په کوم اندازه څه ګوري یا اوري نو په همغه اندازه اغیز اخلي.
دا خو د کمیونیکیشن تھیوریز دي کنه، چې کم سړی زیات ټي وي ته کینی یا کم سړی کم میډیا ته زیات ایکسپوز کیږي نو پاغه باندې دغه اثرات زیات دي، لکه هیوی ویورز او لایټ ویورز. نو کم سړی چې ټي وي ته زیات کینی یا پولیټیکل ټاک شوز ګوري نو هغه ته بداسې ښکاري چې بس دا دنیا ورانې دواله ده. یا کو تاسو زمون مختلف چینلز دي په پاکستان کې، هر یو چینل سو چینل داسې دي چې هغه حکومت سپورټ کوي، سو چینل داسې دي چې هغه نورې سیاسي پارټۍ سپورټ کوي. نو چې تاسو کوم چینل ګورئ نو ستاسو په ذهن کې بمدار راځي چې دا کما پارٹی دا حکومت والے چینل تاسو ګورئ تاسو بداخ کری چې حکومت ټیک می، او کو دا تاسو دا نور چینل ګورئ چې کم سیاسي پارټی سپورټ کوي نو تاسو ته بداخ کری چې سیاسي پارټی چې کم دی اگر ټیک تی حکومت منګل تا دی.
دا رسنوی په استعمال سره چې کله یو کس اغیز واخلي نو د هغه په فکر کې هم بدلون راځي. دا بدلون زیاتره وخت د هغه رسنۍ سره سمون خوري چې یو کس یې ګوري. خو رحمان الله بیا زیاتوي چې د ذهن په جوړولو یا فکر بدلولو کې رسنۍ مستقیم رول نه لري، بلکې هغه کسان زیات نفوذ لري چې له چا سره ډیر ناسته ولاړ وي.
میډیا چې کوم دا اگر ډایرکټ افیکټ نه وي په اډینس باندې، اصل کې پدې کې منس کې اوپینین لیډر انوالو وي. اوپینین لیډر داسي وي چې تاسو مشران وي، تاسو مور او پلار وي، تاسو تر وي، تاسو ملګری وي، تاسو استاد وي. نو کو په خیبر پختونخوا کې موږ وګورو نو زمون خلکو د دونه تشدد او د دونه وایلنس په وجود کو تاسو وګورئ نو دلته کې زمون میوزیک په خپل ځای برقرار دی، خلک جون کوي. کوچری د میډیا پرسپشن ته وګوري بهر نه چې سړی راځي نو هغه وایي چې خبر به وران وي، بالکل دلته کې به خلک نه اوسیږي، دلته کې به بس ټول ورځ دماکی وي، ټول ورځ به پکې قتل عام وي، یو داسې ځای به وي چې ځنګل به وي. خو نه، تاسو دلته کې وګورئ نو دلته کې جون ښه ټیک ټاک روان دی، ودونه کېږي، خپل سیلیبریشنس کېږي، سپورٹس اکټیویټیز کېږي، ځوانان خپل اکټیویټیز کوي، یونیورسٹی کالجونو کلو دي. داسې ایس یو دغه به تاسو وینئ نه چې لکه پای کې یو ځوان سړی مایوسه اظهار کړي یا دا وی دي چې زه نن د کور نه نورځم کېدی شي صدر کې دماکه وشي.
له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي یو بل زده کوونکي نوید خان داوړ بیا وایي چې د میډیا مثبت او منفي دواړه اړخونه پر ځوانانو مستقیم اغیز کوي.
جوته خبر راځي په میډیا باندې پازیټیو څه خبر راځي، خو موږ ځین می پازیټیو افیکټ کیږي. چیرې دا نه نیگیټیو خبر راځي نو خلک په نیگیټیو کیږي، بل خلک ایکستریمیزم په دره باندې خامخځي.
په پاکستان کې دا وخت هر ورځ تر 300 زیات ورځپاڼې چاپیږي او هم دا ډول په لسګونه ټي وي چینلونه او رادیوګانې خبرونه لري. د مومند ایجنسی له غلنۍ سر اړلرونکي ځوان خبريال فوزي خان مومند وایي چې په ځانګړې توګه برېښنایي رسنیو پر خلکو ژور نفسیاتي اغیز کړی دی او دوی یو ډول د نشي غونډې عادت کړی دی.
الکترونیک میډیا خبره شو په دې کې خو خلک د سيدي چې بالکل سایکولوژیکلی بیډ افیکټ کړي په خلکو باندې. موږ دا ګورو چې لکه هو سالته مثلا یو پروټیست شروع دی او هغه طرف نه پولیس والم خو یو لایو کوریج شروع دی 24 اور چې کوم دی دا لایو ایونت شروع وي د یو درنی یا د یو پروټیست، نو خلک هغه ته ګوري چې یاره اوس بدل تکلیش کیږي، اوس به کیږي دی کې بس کیږي. ټول خلک چې کم دی دی ته اکټیو ناستی یو په دې معنی ډیر زیات نفسیاتي خراب اثر کیږي. داسې خبره ده چې یو سیز شروع یو ته ګوري چې الکه دې طرف نه دوی سره ډنډی دی، هغه طرف نه غو سره آنسو گیس دی، هغه طرف نه مختلف کسان دی خو راتلی شي. نو د خلک په نیمو نیمو شپو باندې بلکې شپې متشوګیر کوي چې اوس به وروړي، یو ګنټه پاتې شوالته نه یو طرف ته ډیډ لاین ختم شي، بل طرف ته وي ډیډ لاک پیدا شو. نو دا سيزونه زمنګ په دې معاشره باندې کې ګورو زمنګ خلکو چې کم خاص کر ځوان کول دی دا غو کې یو جذبه پیدا شي، بل پولیټیکل ورکرز دی غو به دا غوړي چې موږ اوس دغه ځای ته ورسو او دغه ایونت کې ځان شامل.
د شمالي وزیرستان یو ځوان ګل شالم وزیر بیا وایي چې پاکستانی میډیا په خپلو کې تقسیم ده او د متضادو خبرونو او خبرونو په خبرولو سره دوی د ذهني ګډوډي ښکار کړی دي.
نن سبا پاکستان نی میډیا بالکل تقسیم ده. ځنې میډیا کته وګوري هغه خبرې به تاسو ته داسې شي چې بالکل ماحول صحیح دی. پاکستان شه ټیک ټاک نظام راوندای او دا د زمونږ د عوامو د پوره د غریب اولس د پوره دا یو فائدمنه خبر روانه ده او ملک کې بالکل حالت صحیح دي. او کته زره میډیا وویني نو تبه دا مخصوصه کې چې بالکل حالت صحیح نه دي. نو کیسه کیسه مادي از پرسنل کزه خپل خبره ته وکړه نو زه انتهایی لکه سړی ډیر کنفیوز شي چې یو میډیا ته تو وګوره یو قسم خبره کوي شای کوي قبل وګوره ابل قسم خبره کوي نو یو قسم کنفیوژن شکار دی عوام.
د شمالي وزیرستان یو بل تعلیم یافته ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ د ولس سترګې وي او ولس ته معلومات ورکوي، خو پاکستانی رسنۍ په خپل ناسم خبري پوشش سره ولس د تذبذب ښکار کړی دی.
د خال کې د معاشره سترګې دی میډیا چې ته میډیا ته تاسو ما خبره کو چې د ملک د مسائل دی، د ملک د وسایل دی، نندا صورتحال دی، نندا صورتحال نه ده. نو ټول عوام خبر وي چې یاره میج مخشرونی کمیج ورسته راونی. نو نن دغه د اشای پرشای دی عوام یې بالکل په کنفیوژن شای چولې دی. اچ ته د پته نه لګي چې د میډیا نه دای دا شای زدا کو چې تر کی روانه دو کنه کمزوري روانه دو د ملک.
په پاکستان کې د رسنیو مرکزونو او دفترونو په لوی ښارونو کې او په ښارګوټو او ځینې وخت په کلیوالو سیمو کې یوازې خپل خبري اعلان لري چې دوی ته د ورځنیو پیښو په اړه راپور کوي. خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کلیوالو سیمو زیاتره ځوانان په دې نظر دي چې پاکستانی رسنیو د دوی سیمې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د مومند ایجنسی له پندیالی سره اړلرونکي ځوان عمر مومند وایي رسنۍ لوی ښارونو ته زیاته پاملرنه کوي او ځوانان د تشدد خواته هڅوي.
کته سو ګورې دوی د خلکو مسلو ته توجه نه ورګي چې د خلکو دهاتو کې سم مسلې دی الته کې دوی نزي دی بس خاریو کې چې کم حساب کتاب روان دی لکه اوس په اسلام آباد کې کم درنی روان دي. دا خامخا د تشدد او دغه طرف ته زمونږ ذهنونه راځي ځکه چې بل ورځ کوم واقع شوی ده هغه عمر ټکول پکې شوی دی، د پولیس طرف اوسو مرګ جوړ لور کې شوی ده. نو هغه زمونږ په ذهنونو باندې ډیر خاص کر د ځوانانو په ذهنونو ډیر اثر کړی دی. تشدد طرف ته ځوانان هغه سوچ هغه تړولې دي.
دا فکر نه یوازې نارینه ځوانان لري، بلکې ځینې پښتنې پیغلې هم د پاکستانی رسنیو پر رول نیوکه کوي او وایي چې د ځوانانو پر ذهن یې منفي اغیز کړی او دوی د خوډب او تشدد خواته هڅولی دي. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې له ګلګي تر اغلې و پښتنه پیغله مریم وایي چې په اسلام آباد کې د درنو لپاره د ځوانانو راغونډېدل د رسنیو لپاره ممکن سول.
دھرنے سچویشن چې تاسو نن سبا ګورئ دې کې دا پرووک کړی دا تاسو نوجوانان دا چې زموږ نوجوانان تاسو دھرنو تر اوړی دي او دا دهشتګردان چې تاسو کومه توای یا تاسو خلک چې پرووک کړی دا تاسو د میډیا تری پرووک کړی دي دې خو بل ساغه نه تاسو خلکو ته کورونه ته درې خاتونه خو نه ور کړی چې تاسو راشي خلکو دې هی میډیا تر خلکو ته پته شو کنه چې فلان ځای کې بدھرنی او موږ ټول بزو.
د سویلی وزیرستان لوانا سر اړه لرونکي ځوان زهیب وزیر هم ورته نظر لري، وایي چې د ځوانانو د تشدد پر لور د هڅولو سربیره په پاکستانی میډیا کې یو په بل پسې خبري د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي.
په پاکستانی میډیا کې خود څه داس خاص پروګرامونه هم نه کیږي کنه د تشدد طرف ته تقریبا زمونږ د خلکو او د عوام ذهنیت زیات رومي او بل دا چې یو په بل پسې د شیمت غیبت ډېر زیات کوي کنه نو دغه ډېر منفي اثر دی زمونږ چې کوم عوام دی زمونږ چې کوم خلک دی نو په کار دا چې دای دا شی باندې لږ فوکس ورکړي.
پروان خبرونه کې مو د پښتنو ځوانانو خبري او د پاکستانی میډیا په اړه د دوی نظر واوریدل. په راتلونکو خبرونه کې به پر دا بحث کوو چې آیا په پاکستانی میډیا کې د تشدد او سختریزي په اړه خبرونه کیږي او کنه، او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو فکر ور اړولي او دوی د سختریزي او تشدد خواته هڅولي او کنه. تربیا احمد شاه زمي مخشد درتوي روغ او جوړ وسی.
بس من مگاون کی دا خوبیاهم دل یریگم بس من مگاون کی دا خوبیاهم دل یریگم چلا رو را ساتیو سو کی دار تا ضرورت دے داز نظام او ما خریدار تا ضرورت دے ویلا نو ریلم یو دل دار تا ضرورت دے ضرورت ہے